پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بادشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات ورپوټونه او دوه 19 پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې درورو خبرونه له بوروال کاکړه وو.
نمړې د مهم خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوی دي. د قطر د بهرنی چارو وزیر پر نړیوالو ژغ کړی چې د افغانستان له خلکو سره زر تر زره بشري مرستې وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د څار ادارې مشر د ایران د اټمي تړون پر سر د خبرو د بیا پیل هڅو په ترڅ کې تهران ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوی دي. د پولیسو او ځايي خلکو په وینا د سپتمبر پر 11مه په لومړۍ پیشه کې د میرعلي د خیسور په خټي پنګا شینکای کلی کې نامعلوم وسلوالو محمد خان نومي کس په ډز وژل دي. بل پلو د رزمک پولیسو او انتظامی چارواکو د نومونو شدلو په شرط مشال رېډي تول چې هلته هم د سپتمبر پر 11مه نامعلوم وسلوالو د ایوب خان په نامه یو ځايي کس وژل دي چې د دې پیش ذمہواري نه تمنلې. د پاکستان په دو سلویش کنټرمنټ بورډونو کې نن د راتلونکو څلورو کالو لپاره خلک استازي ټاکي. د نورو صوبو په څیر د خیبر پښتونخوا په اوو ضلعو کې هم د کنټرمنټ بورډ انتخابات کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه ویلي چې د امنیت ساتلو په ګډون یې هر ډول تیاری کړی دی. د یادې ادارې ویاند سویل احمد د سپتمبر پر 11مه مشال رډیو ته وویل
پی خبر نوخار مردان ابت آباد کوہاٹ بنو او ڈی اے خان شامل دی. حکم دے کہ زیاد حساس پولیس اسٹیشن دی پاگے باندھے دا اگے حساسیت مطابق پولیس عملی او د نور چکم وسرات سیکورٹی اداری دی دا اگے مطلوبہ چکم اہل کار دی اغبا موجود دی.
د خیبر پښتونخوا په نهو کنټرمنټ بورډونو کې د درې دیرس عامو چوکیو لپاره یو سل یو کم او یا امیدواران په میدان کې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي حکومت ورسره د صحت څانګې په نوکریو کې زیاتۍ کړی دی. دوی د حکومت لخوا د قبایلي ضلعو د صحت په څانګه کې د نورو سیمو د خلکو برتې کولو پر ضد د سپتمبر پر 11مه په اسمبلی کې احتجاج وکړ. له مومندو د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند مشال رډي تول چې حکومت د قبایلي ضلعو په اړه غیر سنجیده رویه خپل کړی ده. د په خبره د صحت علاوه په نورو سرکاري څانګو کې هم د قبایلي ضلعو کسان نه برتې کیږي. خو په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د صحت لپاره پارلماني سیکرټري ارباب جانداد خان د سپتمبر پر 11مه مشال رډي تول چې د قبایلي ضلعو استازي د خبرو اوریدو ته تیار نه دي. د پوینا د هرې ضلع لپاره د برتیو مختلفې پالیسي وي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی ای ای وای له سبا څخه به له اسلام آباد کابل ته مسافر وړونکو پروازونه پیل کړي. د پی ای ای ویاند عبد الله حفیظ خان د سپتمبر پر 11مه فرانس پریس خبري ایجنټس ته ویل چې د هوایي شرکت ته د پروازونو د فعالولو ټول تخنیکی اجازهنامې ورکړل شوې دي. نوموړي ویل چې د پی ای ای لومړی تجارتي پرواز به د سپتمبر پر 11مه له اسلام آباد ته کابل ته ولاړ شي. د قطر د بهرنی چارو وزیر له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره چې ضروري بشري مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دغه غوښتنه د سپتمبر پر 11مه له خپل روسي سیال سرګی لاوروب سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته کړې ده. نوموړي خبري غونډې ته وویل چې که په افغانستان کې حالات لا خرابېږي نو هیڅ ګاونډی به یې له ناوړه اغیزو خوندي پاتې نه سي. د اټمي انرژي د څار نړیوالې ادارې مشر د ایران د اټمي تړون پر سر د نړیوالو او د دې هوا ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅو پترڅ کې نن ایران ته ځي. د دې ادارې د سپتمبر پر 11مه په بیان کې ویل شوی چې رافایل گروسی به په تهران کې د ایران د ولسمشر له مرستیال اسحاق جانګیری او د ایران د اټمي انرژي د ادارې له مشر محمد اسلامی سره لیده کاته کوي. رافایل گروسی داسې مهال ایران ته ځي چې ادارې په وروستیو کې په یو رپورټ کې پر ایران نیوکې کړې دي. د فرانس پریس اژانس په وینا دا رپورټ لیکي چې ایران د فروری له میاشتې راهیسې خپل اټمي مرکزونو ته د یادې ادارې د ورتګ په وړاندې جدي خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د سپتمبر پر 8مه خبرداري ورکړ چې امریکا د ایران لخوا د خند جوړونې لکبله لدی هوا سره د تړون هڅو پریښېدو ته نږدې سویده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول بریوال کاکړه اوریدل اوس په راشو رپورټونو ته د شمالي وزیرستان پر ازمکه او خیسور کې په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا دا پیښه د سپتمبر پر یولسمه یعنی پرون شوي دي. دوی زیاته کړې چې نامعلومه وسلوالو دا دوه تنه وژلي او تښتېدلې دي. تر اوسه د پیښو ذمهواري چا منلې نه ده. پولیس وایي د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمې درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د ستمبر په یولسمه نیټه د میرعلي په خیسور او رزمکه نامعلومه وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژلي او برید کوونکي تښتېدلي دي. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو میرعلي خیسور خټي پنګا شینکای کلی اوسېدونکي محمد خان باندې هغه مهال ډزې وکړې چې نوموړی د خپل کور مخې ته ولاړ وو او په موقع یې وواژه. حمله کوونکي وتښتېدل. هم دا ډول د رزمک پولیسو او انتظامی چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې رزمک کې هم ورته ډول برید کې نامعلومه وسلوالو ځایي کس ایوب خان په ډزو ووژلو او وتښتېدل. دوی وویل چې د نامعلومو ضد مقدمه جوړه شوې پلاټنې کیږي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور څخه مو چې وپوښتل نو دوی وویل چې د هدفي بریدونو ککړ کسان به انجام ته رسوي. د دې د مخنیوي لپاره په شمالي وزیرستان کې پولیس او د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په ګډه کار کوي. نو موړی وویل زربا میرعلي کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیس یعنی کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ تانا جوړه شي او مخصوص ځواک به پر ځای شي. په هدفي بریدونو کې ککړو زید به کاروایی پیل شي. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي وایي چې د هدفي وژنو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده او خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن شوي. روزانه په ورته ډول بریدونو کې ځوانان او مشران وژل کیږي. د سپتمبر په لسمه نیټه هم د تاخیل بویا کې ناڅرګنده وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و او بل یې ژوبل کړی و. سیما کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه شپږ سلوېختمه پیښه ده. تیر کال هم د غلطه شپږ سلوې هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول. شمالي وزیرستان کې وسلوال او هدفي بریدونو کې تیزی راغلی. ځایي ولس په وار وار د دغه نامنۍ ضد احتجاجونه کړي. د امن باوري کولو غوښتنه یې تکرار کړې. حکومت او فوج هم په وار وار دعوه کړي چې د ضرب اعظم په نوم فوجي عملیاتو پسې سیما له وسلوالو پاکه کړې. د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات هم دوام لري او اوس به د دغې د مخنیوي لپاره خاص چمتووالی نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي په صوبه کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ورسره د صحت څانګې په نوکریو کې زیاتې کړې. د دوی په خبره د قبایلي ضلعو د صحت په څانګه کې د نورو سیمو د خلکو د برتیو ضد یې د سپتمبر پر یولسمه په اسمبلی کې احتجاج هم کړی دی. دوی تور پورې کوي چې حکومت د صحت علاوه په نورو سرکاري څانګو کې هم د قبایلي ضلعو کسان نه برتي کوي. خو د تحریک انصاف حکومتي غړي دا تورونه ردوي. دوی وایي د قبایلي ضلعو استازي د حکومت دریځ اورېدو ته تیار نه دي. ګلیاز رپورت جوړ کړی دی.
دا خبر پښتونخوا اسمبلی کې د سپتمبر پر لسمه د قبایلي ضلعو استازو د حکومت لخوا په هغه سیمو کې د صحت په څانګه کې د غیر مقامی خلکو برتی کولو پر ضد احتجاج وکړ. د قبایلي علاقو ولسی استازو ویل چې صوبایي حکومت په اشتهار کې هم دا خبره کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې تر 4.5 زیاتو چوکو لپاره مقامی کسان برتی کوي، خو د دې برعکس یې له نورو علاقو کسان برتی کړي دي. له مومندو د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند د سپتمبر پر یولسمه مشال اړې ویل چې حکومت د قبایلي ضلعو په اړه غیر سنجیده رویه خپل کړي او ان تر دې چې اوس د زمشوي قبایلي ضلعو له خبرې هم انکار کوي. د ده په خبره د صحت علاوه په نورو سرکاري څانګو کې د قبایلي ضلعو کسان نه برتي کیږي.
بلې دا خبره وکړه چې پنځشتي ترمیم کې خو موږ سره دا وادي شوې دي چې تاسو ته به د 2023 او 2023 نه بعد پنځه کاله به اکستنشن درکو، نو په دې کې به تاسو ته نوکری نه او دا ټول چیزونه به ملاوي. ډېرې وادې نور هم شوې دي. 3% NFC وارد وادم شوې ده، خو د حکومت د طرف نه چې کوم مایوسکن خبرې موږ ته ملاویږي نو ډېرې افسوسناکې. یعنی منگ سرا انتہائی داسی سلوک روان دے پجابون کی دا پا زراعت دا منگ سرا پا میڈیکل کی صحت کیم دے
دا پاکستان دا پارلیمان لخوا دا منظور شوی پنځه بشتم آئینی ترمیم لمخی قبائلی ضلع پا 2013 کال کی پا خیبر پختونخوا کی شامل کرل شوی وی پا حقی کی دا لسو کالو اوگد محال پلان هم بلاندی شوی وی چی پا سرکاری محکمو کی دا مقامی خلکو برتیانو ترسنگ پر مختائی کارون شامل ول ل خیبر قبائلی ضلع دا بلوچستان نیشنل پارٹی منتخب استازی بلاول افریدی دا سپتمبر پر یولسم مشال لته ویل چې د دوی له حکومت سره ائتلاف په دې خبره وو چې دوی تخپل حقوقونه ورکول کیږي او نوی نظام کې به وخت لګي خو بلاول ویل چې واکمن تیری کې انصاف ګوند کې د انصاف ورکول خبره نشته
بل اوس د رائټ د پر راوچو شو او موږ دا کوشش ته کوم سره کم قبایلی اجرا ممبران کا اودریږي عوامو ته پته ولګي چې دا د عوامو غم غمخور خلک دي عوامو سره نو درګه نو اټلی صاحب خپل عوامو ته ایکسپوز شي پرون ما په لاس ته باغ سو په قبایلی د سیمو منتخب ممبرانو نه چې ما ورته وویل چې کومه پرې ما ته دا حق نه ملاو شوی دا د ای ای پی د قبایلو فند او د اګریمنت شوی وو بیا د قبایلو فند نه چې کم نه کنه دا سیټونه ایڈورٹائزمنٹ بیا دا څنګه سواد ملکند یا د نورو زینو د شانګلی خپل دې پدې کیږي نو مونږ په دامه دې چې کوم دې احتجاج مو کړو
قبایلی سیمه په صوبه کې شامل دوه رئیس حکومت په تدریجي ډول هغه سیمه ته د نورو زلو په شان نظام غزولو اعلان او ځینی عملی کړی دي خو په صوبایي سملې کې د وزیرستان استاد او جمعیت العلماء اسلام فیډل غړي نیمه کشور د سپتمبر په 11 مشال لیتوبیل چې دا یو مسله موجوده ده خو د هر یو نوکرې لپاره دا ضروری نه ده چې پر هغه مقامی خلک برتی شي هغه زیات کړه
نو آیا بیا دان کتل پکار دي چې موږ سره دونه ټرین کسان التشتا دونه ایکسپیرینس کسان موږ سره التشتا نو میرټ ته به هم کتل غواړي نو ټیک د کلاس 4 خو موږ ویلی شو چې دا به بس مقامی اغشتل پکار دي خو کله موږ ډاکټرانو خبره کوو کله موږ های پوسټونو خبره کوو نو بیا به موږ دې ته ګورو چې آیا موږ سره الته کې اویلیبل دي مو کنه نو لګدی خبرې ته هم پکې قتل پکار دي
د نیمه کشور په خبره قبایلی ضلعو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکول پکار ده چې داسې مسلو مخنیوي وشي بلخوا په صوبایي سملې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د صحت لپاره پارلماني سیکرټر ارباب جهاندید خان د سپتمبر پر 11 مشال لته ویل چې د قبایلی ضلعو استاذي خبرو اوریدو ته تیار نه دي او د هر یو ضلع لپاره د برتو مختلفي پالیسي دي
شکل اسوري سبیا دین برای ته دین برای بیا څنګه ګرډ نه وي ګرډ وای شنو بازیونو کې قانون دانش ته راځي دلی لکه صوبایي پوسټ دی بیا د ضلع لیول برتو چې کم نه کنه د موږ ډیر واځي پالیسي ده موږ چې کم نه ټو د تل حکومتونو کې موږ دا فرغې چې موږ ایتا ان ټی اس باندې لایک ترين خلک بچی شي موږ سفارش پکې نه خپل باید بچی کیږي خپل ځی بس خپل نوکری جین کی او بس ډیوټی کوي
خود قبایلی ضلع زینو استاد او مشال رډیو ته دا هم ویل چې په صوبایي اسمبلی کې یو تړون هم کړي چې د خپل علاقو حقوقو لپاره به په ګډه په ایوان کې اواز پورته کوي په دې تړون کې د اپوزیشن نور غړي هم شریکوي
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د نورو صوبو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم نن د کنټرولمنت بورډ لپاره ټاکنې کیږي ټاکل شوې ده چې د صوبې په وو ضلعو کې د کنټرولمنت بورډ لپاره رایه واچول شي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د امنیت ساتلو په ګډون یې هر ډول تیاری مکمل کړی دی د خیبر پختونخوا په نهو کنټرولمنت بورډونو کې د 3 عامو څوکیو لپاره 169 امیدواران په میدان کې دي شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان ترمخه په چرات عمری گلی سکینټ یا صدر کې په دوه عمومي څوکو وړاندې نه بغیر سیاله امیدواران ټاکل شوې دي ولی باقی د اوزلو په نه کینټ بوډونو کې د 3 جنرال نشستونو یا عام څوکو لپاره ټول صوبه کې یو سل یو کم او یا امیدواران میدان کې دي او تر 1,40,000 نه سیوا نارینه او زنانه ووټران دوی له ووټونه یا رای ورکوي د ټاکنو پاړه د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته د شوې انتظار موتو بخلول
په خبر نوخار مردان ابټ آباد کوهات بنو او ډی خان شامل دي د سکیورټي په حواله سره خو سخت انتظامات شوی دي د پولیس پورا اهلکار په بهري او پولیس سټیشن باندې موجود وي کوم ځای کې زیات حساس پولیس سټیشن دي په هغه باندې د هغه حساسیت مطابق پولیس عملی او د نور چکم سره د سکیورټي اداري دي د هغه مطلوبه چکم اهلکار دي هغه موجود وي چکم د کرونا ایس او پی دا هغه باندې مکمل زمونږه خصوصي هدایت الیکشن کمیشن ریټرننګ افسران مشرانو ته کړی دی او پولیس سټیشن باندې سینیټایزر او ترمل ګن چې کوم د ټمپریچر چک کول لپاره دی هغه هم مهیا کړی شوی دی.
دغه انتخاباتو لپاره وو وانه زلو کې یو سل یو دیرش پولیس سټیشن دی چې پکې سلور 50 د نارینو 250 د زنانو او 25 شریک پولیس سټیشن دی. د کنټرولمنټ بورډ ټاکنې هم هر سلور کال پس کیږي او اخیری ځل دغه ټاکنې په کال 2015 کې شوې وي. بل خواته د خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې چرته چې صدر یا کینټ نشته دی پکې مقامی حکومتونو میات هم د اگست په 2019 کې ختم شوی دی. ولی حکومت وایي چې اول د قبایلی زلو په صوبه کې د شاملېدو بیا د کرونا وبا او اوس ګاونډي هیواد افغانستان کې د سیاسي بدلون له وجې دغه ټاکنو ته لا چمتو نه دي. خو الیکشن کمیشن وایي دوی خپل اړخ نه په مکمله توګه مقامی حکومتونو ټاکنو ته تیار دي.
بلخوا ته د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی د کنټرولمنټ بورډ انتخاباتو کې د حکومت لخوا کلادم ګرځول شوی. تحریک لبیک پاکستان امیدواران هم شامل دي. خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو لړ پوړي چارواکي خوشال زاده خان مشال لیډو ته ویل چې د دوی د قانون تر مخه چې کله حکومت یو ګوند ترهګره یا نور تورونو باندې له قانون وګرځوي نو بیا حکومت دغه اعلامیه په 15 ورځو کې سپریم کورټ ته ولیږي او که سپریم کورټ دغه اعلامیه تصدیق کړه دا غیر ستو الیکشن کمیشن دغه ګوند د خپل لیست نه لری کړي او انتخاباتو ته نه پرېږدي. خو له حکومت لا تر دې دمه دغه اعلامیه سپریم کورټ ته نه ده لیږلې نو د قانون تر مخه تحریک لبیک پاکستان لا اوس هم پارٹی ده او الیکشن کمیشن یې پټاکنو کې د برخه اخیستو نه نشي منې کولې.
سپریم کورټ کې چری دا اپ هولډ کو چیرې واکیر داری دا ریزولوشن چې کوم ډیکلریشن کړی دی فیڈرل ګورنمنت دا ټیک کړی دی بیا به هغه په لایټ کې بیا کمیشن دی هغه به باقاعده بیا دا پارٹی چې کوم نه لري کې د لیست نه او چارټ اپشن
دایونه چې کال 2015 کې جوړ شوی تحریک لبیک پاکستان باندې د پاکستان مرکزی حکومت 2021 کې د اپریل په 15 هغه وخت د ترهګرۍ د قانون لاندې بندیز ولګو کله چې دوی د سرخار اسلام آباد په شمول ټول ملک کې پر تشدد مظاهره وکړې چې پکې درې پولیس اهلکاران وژل شوي پسونه نور سرکاري اهلکاران او عام پولیس ژوبل شوي او سرکاري او شخصي املاکو ته زیان هم اړولې وو. دوی مرکزی حکومت نه غوښتنه کوله چې د پیغمبر اسلام د سپکاوي په تور کې د فرانس سفیر د پاکستان نه وشړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان د واکمن تحریک انصاف ګوند وفاقي وزیرانو فواد چودري او اعظم سواتی تور پور کړی چې د انتخاباتو کمیشن پیسې اغېستې دي او د اپوزیشن ګوندونو په خوښه فیصلې او کار کوي. دوی په وینا په کار ده چې د دې ادارې آئینی حیثیت ختم شي. د حکومت او الیکشن کمیشن د شخړه له هغه وروسته رامنځته شوه چې د سپتمبر پر 10 د پارلماني چارو لپاره د سینټ په قائمه کمیټه کې حکومتي وزیرانو راتلونکي انتخابات د بجلی په مشين د کولو وړاندیز وکړ. خو د الیکشن کمیشن غړو وویل چې د مشین په وسیله په انتخاباتو کې ټګي کېدای شي. دوی په وینا په کار ده چې د 2023 کال عام انتخابات هم په زړه طریقه وشي. تفصیل سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د سپتمبر په 10 د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې د انتخاباتو په کمیسون تور پورې کړي چې دوی د اپوزیشن ګوندونو په خواخه کار کوي او داسې ښکاري چې الیکشن کمیشن یوازې د اپوزیشن ګوندونو لپاره جوړ دی. د نوموړي په خبره حکومت غواړي چې راتلونکي عام انتخابات په پاک او صاف توګه وکړي شي او د دې لپاره د بجلی ماشين معرفي کړي. خو الیکشن کمیشن په دې کې خندونه پیدا کوي. انتخاباتو کې برخه واخلي او د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه انتخابات وکړي او قانون نه جوړوي. د قانون جوړولو اختیار یوازې د پارلیمان سره دی. دله غیر است چې د ستمبر په 10 د پارلماني چارو لپاره د سینټ په قائمه کمیټه کې د الکترونیک ووټینګ ماشين یا د بجلی په ماشين د خبرو اترو په وخت د الیکشن کمیشن د چارواکو او د ریلوې د وفاقي وزیر اعظم سواتی ترمنځ تاوتریخواله پیدا شو او د اعظم سواتی وینا و باید چې الیکشن کمیشن ته ور واچول شي او دا اداره د پاکستان د عین نه وستل شي او دوی پیسې اغستې. په دغه موقع د الیکشن کمیشن د چارواکو وینا و د بجلی د مشين په ذریعہ وټونو اچولو کې ټګي کې دی شي زکه چې د دې سافټویر په اسانه بدلی دی شي نو باید چې راتلونکي انتخابات هم په زړه طریقہ وکړي شي. بل پلو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان د حکومتي وزیرانو په دې تورونو د ګل پورس غونډه را بللې چې پکې به دغه تورونو جوابولو په اړه فیصله کوي. مشال ریډیو چې د حکومت او د الیکشن کمیشن په دریس په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نوغه وي
حکومت د دې رویې نه خدای یو خبره ډیره واضحه ښکاری چې حکومت د رومرو فیصله کړې ده چې بس الکترونیک ووټینګ مشين به استعمالو. د حکومت کارکردګي داسې نه ده چې غنی خپنې غدا زر الیکشن ته لړ شو غدي الیکشن وګټي. نو زما خپل خیال دی چې په دې کارکردګي سره لږه مسله به حکومت ته وي او کم چې اپوزیشن تورونه لګي او کم چې د حکومت وزیرانو اوس دا رویه ده نو دینه خدا خبره ثابتېږي چې حکومت سره سویل دي او هغه ویری مخکې نه ختمولو لپاره دوی به خامخا د مشین دغه به علي اډانه یا سهاره به علي. نو زما خیال دا دی چې د ذکر دی لپاره دا دومره زور لګي لګي دي.
ذکر د روان کال د مئی په څلورمه نیټه وفاقي کابینې د بجلی د مشین په ذریعه د اوټونو اچولو صدارتي ارډیننس منظور کړی وو کوم چې رستو بیا د نوري منظوري لپاره کمی اسمبلی ته وړاندې کړی شو خو اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړو او دا شان دغه ارډیننس منظور نکړی شو او د نور کره کولو لپاره دغه ارډیننس بیا د سینټ قائمه کمیټه ته ولېګلی شو.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د سیاسي بیکراری او بدامنۍ له کبره د افغان هنرمندانو او موسیقارانو لږ تر لږه 50 کورونه پیښور ته کډه شوې دي. په پیښور کې د هنرمندانو د کونو فعالان وایي دا بیکوره خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي او وخت په وخت د پاکستان امنیتي ادارې پلټنې هم کوي. بلخه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو ادارو وایي په دغه اړه معلومات ټولوي او له پالیسۍ سره سم به له افغان هنرمندانو او د غیلو کورنیو سره مرستې وکړي. شاهین بنیری دا راپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بیقرارۍ نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو خواوشا 50 کورنۍ د سرپنا په لټون کې پیښور ته پکړه راغلي دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان وویل چې دا کورنۍ ډېرې په بد حال کې دي او ځنې قانوني اسناد هم نه لري چې لکبلې د خپل کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. نو موړه زیاتوي
سلویخ 50 پورې خاندانونه دلته راغلي دي پیښور ته. هغه کسان چې سره پاسپورت ته یا وسره افغان سټیزن کارت جوړو یا اوس نوې جوړ کړه د هغه ته مونږ د خپل د تنظیم طرف ورته کارت ورکو چیرې یو قسم دې د پاره چې هغه نشاندي کیږي یو آرټست او خلک یې پیژنې. په دې هفته یو نیمه کې درې سلور آرټستان د دې د حکومت چې دنه نیسلې دي لکه ریپورت کوي ویل تا نو هغه جزان چې ټولو زونه د پوره پاره د شکم ځایونه کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګولي او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې دي. په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري ادارې مشر امجد شهزاد وایي چې په افغانستان کې موسیقاران د ډېر ګواښ سره مخ دي او هنري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
په کابل کې په لانور سیمو کې سټوډیو ګان ولته بسندري ثبت کړي باغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړي دي او خو ټول بند شو هغه خو دوباره نشي او کچا کومه هڅه کړي دي نو یریږي هم او دی غوته غواخونه هم کړي دي او دړکې هم ور کړي دي چې دا د کیسونو په کلار شي.
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د کلتور د څانګې د چارواکو سره تماس ونیولو خو هغوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو این ایچ سی آر بیا وایي چې د دوی سره به د خپلې پالیسۍ سره سم مرسته کوي. د ادارې ویان قیصر خان افریدی وایي چې دغه بې کوره شوي خلک باید د یو این ایچ سی آر سره تماس ونیسي.
مونږ ته نور هم درخواستونه راغلي دي په انډیویژل کیس باندې مونږ سره داسې تبصره نه کول غواړو خو اوور آل چې زمونږ کومه پالیسي ده په هغې باندې مونږ کار کوو. دوی کولی شي چې زمونږ چې کوم یو ایس سی آر کوم دفتر دي په پاکستان کې هلته کې خپل درخواست ورکولی شي نو هغه یو پروسس نه پس چې کوم دی هغوی ته دا لیګل ډاکومنټ ورکړل کېدی شي چې په دې باندې دوی کولی شي چې ژوند په پاکستان کې.
دا یادونه ورده چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې او بیقرارۍ له کبله یو شمېر نوموړو هنرمندانو لوړان دي د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه کړې دي او پاتې په دې هڅه کې دي چې د خپل هنر او کورنۍ لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي.
د شاهین بنیری رپورټ او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان سی آر پر پاکستان او د افغانستان پر نورو ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي. په پاکستان کې د دې ادارې مشر وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله سکل شپږ لکه خلک بې کوره شوي دي. د په وینا له دوی څخه د اکثرو هغو ژوند ته خطر پیښ دی او ځینې غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي. بلخوا د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت پارلماني سیکرټري وایي له افغانستانه ورته هیڅوک ورتلل نه غواړي. البته نوموړی وایي یوازې هغه افغانان به پاکستان ته پرېږدي چې سفري اسناد ولري او یا هم د علاج زده کړو یا کاروباري مقاصد لپاره ورځي. خو ځینې افغانان بیا وایي چې په هیواد کې یو شمېر ستونزو سره مخ دي او غواړي چې د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته لاړ شي. تفصیل د اسرائیلم مومن په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ آر له پاکستانه غوښتي چې هغو افغان کډوالو ته په هیواد کې ځای ورکړي چې په افغانستان کې یې ژوند په خطر کې دی. په پاکستان کې د یو ان ایچ آر ویاند قیصر پردی وایي دې راپورونو اندېښمن کړی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو قریبا تر څلوېښتو پورې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې کړې دي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې هغو خلکو ته یې د عامې معافۍ اعلان کړی چې په افغانستان کې یې د پخواني حکومت پر مهال د امنیتي یا نور حکومتي چارواکو دندې ترسره کړي دي. خو قیصر وایي چې دا قسمه ډېری خلکو ورسره د ټلیفون، ایمیل او نورو لارو تماس نیولې ورته یې ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې دی او پاکستان ته تلل غواړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند په 11 سپتمبر مشال ډوته وویل معلومه ورته نه ده چې دا مهال څومره افغانان پاکستان ته تلل غواړي. خو نوموړی وایي دوی به هغو افغانانو ته د پناه اخیستو سرټیفیکیټونه او نورې مرستې ورکوي چې په افغانستان کې یې ژوند ته ګواښ وي. د ده په خبره دې لړکې یې د پاکستان له حکومت سره رابطې هم شروع کړي دي.
یوازې ماشوم یا زنانه وي یا نور داسې ملټري سره یا نور این جی او سره هیومن رائټس ادارو سره یا سافیان یا نور داسې هغه یو پوره لیست دی هغه الیجیبلټی کرایټیریا باندې هغوی پوره شي نو بیا هغه کیسونه د هغوی پروسس کیږي.
بلخوا د پاکستان سرحدي چارو وزارت پارلماني سیکرټري اقبال پردی وایي تر دې دمه یو افغان د کډوال په هیڅ پاکستان ته نه دی ورغلی او نه ورتلل غواړي. نوموړی وایي دا هسې پروپاګاندا ده چې افغانان خپل هیواد پرې خودل غواړي. د ده په خبره د دې هدف په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت بدنامول دي. البته نوموړي په 11 سپتمبر مشال ډوته ویل چې هیواد یې له افغانستان سره سرحدونه نه دي تړلي خو په پولو یې سختي ځکه شروع کړې چې دا رنګ هغه کسان پاکستان ته ورنشي چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال یې جیلونه مات کړي یا نورو جرمونو کې ککړ دي. نوموړی وایي دا وخت له افغانستانه یوازې ناروغان زده کوونکي کاروباریان او نور قانوني دستاویزات لرونکي کسان پاکستان ته د ورتلو اجازه لري.
جیلونه فرار شوي خلک دی یا راوتی خلک دی په دې کې بعضې ملټنم شته دی. او پاکستان یو خود مختار ملک دی د بې ویزا پالیسي ده د بې پاسپورټ او درې باندې راتګ دی نو داسې خو نه ده چې دا چېرته یو غر یو بد را روان دي دخل.
خو په کابل کې ځینو کسانو د نوم او غږ نه ریکارډولو په شرط په 11 سپتمبر مشالې ډوته ویل چې دوی په افغان امنیتي ادارو کې کار کړی او ویریږي چې حسینه د طالبانو لخوا ورته کوم تاوان ورسیږي. دوی وایي غواړي چې دوی او کورنۍ یې د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته ولاړ شي خو په خبره یې چې هیڅوک یې غم نه خوري. بلخوا بیا ځینې افغانان چې د علاج لپاره پاکستان ته تلل غواړي وایي چې پاکستاني چارواکي ورسره خپلوان نه پرېږدي. یو افغان میرمن چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی او یو بل ښځه یې د علاج لپاره پاکستان ته بوتللې وایي ډېر په ګرانه واوختل. دا میرمن چې کله د سپتمبر په 10 د چمن د لارې پاکستان ته واوخته نو هلته یې له رویټر خبري اجانس سره په خبرو کې ویل چې زوی یې ورسره پرې نه خود. دا وایي اوس به څنګه علاج کوي ځکه چې پیسې یې هم له زوی سره پاتې شوي.
اوس بل عملیات څلور ورکوو د اسد مریضه ده الک مې په بعد یې لاسه وګرځوي نه راکوي بلاش اوس د عین قریب لرم نه یې لرم.
د یادونه ده چې لکله نه د 15 اگست رهیسی طالبانو کابل نیولې نو ډېری افغانانو د نورو هیوادونو مخه کړي. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمېر افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي چې پکې 44 لکه یې په پاکستان کې دي. البته ملګري ملتونه وایي چې دغه شمېرې له دې هم زیاتې دي ځکه چې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې لا هم نه دي رجسټر شوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د
خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري. مشال رادیو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمو بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به له بوریوال کاکړه وورو.
په شمالي وزیرستان کې په دو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو او ځايي خلکو په وینا لومړی پیښه د میرالی په خیسور کې او دویمه په رزمه کې شوې ده. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان په دوه څلوېښت کنټرمنټ بورډونو کې نن د راتلونکو څلورو کالو لپاره خلک استازي ټاکي. د نورو صوبو په څیر د خیبر پښتونخوا په اوو ضلعو کې هم نن دا انتخابات ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي حکومت ورسره د صحت څانګې په نوکریو کې زیاتی کړی دی. دوی د حکومت لخوا د قبایلي ضلعو د صحت په څانګه کې د نورو سیمو د خلکو د برتۍ پر ضد د سپتمبر پر یولسمه په اسمبلی کې احتجاج وکړ. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی ای وایي له سبا څخه به له اسلام آباد کابل ته مسافر وړونکي پروازونه پیل کړي. د پی آی ای ویاند خبره د سپتمبر پر یولسمه فرانس پریس خبري اعلان کړی ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتي چې افغانستان خلکو سره دي چې څومره زر کېدای سي بشري مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دغه غوښتنه د سپتمبر پر یولسمه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ماسکو کې تر لیدو کتو وروسته کړې ده. او د اټمی انرژي د څار نړیوال ادارې مشر د ایران د اټمی تړون پر سر د نړیوالو او د هیواد ترمنځ د خبرو د بیا پیل دو هڅو پترڅ کې نن ایران ته ورځي. د دې ادارې د سپتمبر پر یولسمه په خبرکړي بیان کول شوی چې رافایل ګروسی بعد په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرستیال اساق جانګری او د ایران د اټمی انرژي د ادارې لمشر محمد اسلامی سره لیدو کاته کوي.
د مشال ریډیو لند خبرونه اوس اوریدونکو ته د هیلې ۱۹ پروګرام د دې ونې په خبرونه کې د واک په نوم په سیمه کې د ښځو د یو تنظیم د غړو خبرې اوري چې د افغانستان د حالاتو په اړه له مشال ریډیو سره کړي دي. د خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال ریډیو ۱۹ خبرونه
اوریدونکو په تاندې هلې پروګرام کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. واک د پښتنو ښځو د سیاسي او ټولنیز پرمختګ او د ادبي او کلتوري هلو ځلو یو تحریک دی چې په پاکستان او افغانستان کې ګڼې خزینه غړې لري. د نن په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د واک تحریک غړې د افغانستان حالاتو ته څنګه ګوري. واک تحریک په کوټه، پېښور او کابل کې خزینه غړي او مشران لري. دې تحریک په پېښور او کوټه کې غونډې هم ترسره کړې دي او غړي په تیرو وختونو کې کابل او پېښور ته هم تللي راتللي دي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ واک په کابل، خوست، ننګرهار او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم غړي لري. موږ په دې پروګرام کې د واک یو څو غړو سره د افغانستان د وروستیو حالاتو، دغلته د طالبانو د راتګ او د دغې وجه د ښځو پر کار روزګار او د جنکو پر تعلیم اثرات ته په دې پروګرام کې کتنه کړې ده. د واک تحریک یو غړي جینا هم ده. جینا له افغانستان سره تعلق لري او دا مهال په پېښور کې ژوند کوي. هغه د پېښور پوهنتون نه په سایکالوجي کې زده کړې کوي. جینا وایي د غوښتل چې د خپل تعلیم پوره کېدو وروسته افغانستان ته ولاړ شي او هلته د ذهني صحت ښه ساتلو لپاره کار وکړي، خو ټول ارمانونه یې داسې پاتې شول.
خو جواب ورته ملاوېده، ډېر اهمیت او ډېر ویلیو وه لکه نسبت دې ځای هلته په ګورمنټ کې، هلته په پرایویټ سیکټر کې، په ګورمنټ سیکشن کې ټولو کې ډېر ښه هغه ورته ورکول کېده. مونږ دغه امیدونه لرله چې مونږ به زور دې ځای نه که د انډیا کې کوم افغان مهاجرین وو که پاکستان کې وو، دوی ټول همدغه هیله وه چې مونږ به یو ځای ته ورسېدو. مونږ به زړو او ډېر زمونږ تلي هم دي هغه شفټ شول دې ځای نه فیمیل او هغې هلته جابز واخیستل. نو مونږ همدغه تمه وه چې مونږ به هلته ځو. نو دا هر څه په یو ځل باندې چینج شو. نو دا مونږ چې څنګه خپل آینده کته مونږ ته خپل مستقبل څنګه ښکاره کېده چې دا به هغه به یو رقم خوبونه مونږ کتلي وو ښځې په حیث باندې، ځکه چې مونږ ډېر ډاډه وو د پخواني حکومت نه چې مونږ ته خو دا هر څه راکول کېږي، مونږ ته اپورچونیټیز راکول کېږي، مونږ ته چانسونه ډېر دي، دا به وشي دا به وشي، خو هغه هر څه یو دم باندې لکه مات شو.
جینا وایي کله چې طالبانو د اګست پر 15 کابل ښار ونیو نو د دې ټوله کورنۍ په افغانستان کې د خپل خپلوانو لپاره پریشان و.
چې هغه ورځ هغه شپه چې سهار کابل کې وو کنه هغه شپه باندې خپل کزن سوالته دي تر ما د هغه په میسجز واتس اپ کې خبرې کولې، نو هغه ما ته وایي چې جینا ته بالکل زموږ پښتنه نه کوي، په موږ باندې ډېر سخت حالات دي، لکه هغه چې کوم ورډینګ الته کول خبره میسجز لیکل تلته زما وخت ورسره اتوماتیکلی روانې وي. زه دې حالت ته رسیدلم چې ما ویل چې دا زړه مې او چې زه په چغو چغو وژاړم، وایي یو رقم شپه ده، ډېره سخته ده، بجلی نشته ده، تور تیاره ده، یو رقم خاموشي ده، لکه کابل کې تقریبا 100 میلیونه خلک اوسیږي، د ټولو ولایتونو نه راغلي کابل کې میشته وو کنه، ځکه چې کابل چې وو هغه د کیپیټل د افغانستان، نو دلته راغلي وو د هر همیشه ډېر شو ډېر شور او دا وي کنه، د هغه ایون د حکومت کوم ګاډي دي د هغه اوازونه وي، د عام خلکو رش وغیره وي، وایي دا ځل دا رقم شپه ده، هېڅ کوم تخکار نه داسې ویل کېږي نه کنه، چې په دې کورونو کې به ژوندي څوک وي، په دې ښار کې به ژوند وي، په دې ښار کې به څوک وي، ایون د یو مرغۍ اواز مونږ ته وینه راځي، وایي مونږ زړونه چې وي چې دا سره کوم وخت دی، آیا دا قیامت دی، دا څه دي.
د جینا غونتي په پېښور کې ژوند کوونکې کندي صابۍ هم ده. کندي چې د واک تحریک یو مشر هم ده، وایي په افغانستان کې د جنکو تعلیم او روزګار په ښه کېدو وو، او په دې اړه په خلکو کې پوهه هم له پخوا زیاته شوې وه، خو حالات یو ځل بیا بدل شول.
صرف نه خو مونږ ټولې پښتنې ښځې اندېښنې ډېرې زیاتې لري، ټول افغانان په یو ناامیدۍ کې دي، ځکه چې مخکې هم د دې دور حکومت کې ښځې خو بېخي اګنور شوې وې، هغه د ژوند د ساحو نه ډېر لرې ساتل شوې وې. اوس هم هماغه حالات دی که مونږ وګورو کندهار کې، دوی خو افه وایي کندهار کې چې دوی ننوتي وو هم هغه ویډیو هسته په سوشل میډیا شته، هغه خلک ګوري افغانستان کې ټولو کتلي، نو دغه یو ویره ده، هېڅوک چې کابل کې دي لکه تو اطرافو نه ټولو ځایونو خو خلک لاړل وتښتېدل کابل ته، دا ښځې چې حکومت سره یې کار کوله پخوانی حکومت سره، هغه ټول کابل په دې کابل کې داسې ځای کې نه پاتې کېږي چې خپل په فونو خبرې نه کوي، داسې ځای کې نه پاتې کېږي چې هغه چاته معلوم وي چې د دوی ایډرس هغه نشي ګټه ونه رسېږي. یو ډېره زیاته ویره ده ښځو ته، سړو ته هم، سړي هم خپل کورونو ته نه ځي، یو ټول جواري چې کار کړی هغوی بالکل پټ ګرځي.
د اګست پر 13 د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یا یو این ویمن پر خپله ویبپاڼه ورکړي، دوی به په افغانستان کې د ښځو او جینکو پرمختګ او د دوی د تعلیم او کار روزګار لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. خو په پېښور کې اوسیدونکي کندي صابۍ وایي له افغانستانه هغه ټول سړي او ښځې په وتو دي چې کومو دغلته کارونه کول او یا یې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وي او په مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارونه کول. د کندي په خبره له افغانستانه د ذهنو او قابلو خلکو وتل به هلته یوه خلا پیدا کړي.
جنگونو کې مونږ چې ګورو دا نور ملکونو ته لاړل، یو خدا به ډېر هغه ته هغه افغانستان ته بیا به یو خالیګا پیدا شي.
فرانس 24 ټلویزیون چینل د اگست پر 14 په خپل یو ځانګړي رپورت کې ورکړي چې افغان نجونه او ښځې یو ځل بیا د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ شوي دي. که څه هم طالبان وایي دوی به د شریعت په رڼا کې ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکوي، خو د بشري حقوقو ادارې داسې اندېښنه لري چې دغلته به یو ځل بیا نجونې له سکولونو او ښځې له کاره منې کړل شي. کندي صابۍ یې په اړه وایي
که 50% چانس خو نه وو، خو بیا هم ډېر زیات اشرف غني ډېر زیات کوشش کړی وو چې ښځو ته په هر ولایت کې دا اعلان کړی وو چې په کار دی هر ګورنر یو ایډوایزر ښځه ولري، چې دا هم کله مخکې نه وو شوی، دا هم اول ځل لپاره وو. دا خپله ښځو لپاره ډېر یو ښه هغه وو چې د ښځو به څه ضرورتونه وو نور ولایت کې چې ګورنر ته به نه تلل، دغه ښځې ادوایزر ته به تلل، دوی به ډېر زیات ستونزې د ښځو حل کولې. هغه ټول سیستمونه هغه ګورنران ټولې همدا اوس په افغانستان کې پټې دي،
وتلي لاړې بهر لاړې نو سړی هم دیو گورنر خبر وی چې فون کړی وو چې زه ته مې کاته راغلې نو ژوندی دی نه پرېږدم ته دومره بیر غیرت وي چې تا د ښځه پرېږدم چې کار وکړي
د واک تحریک یو بل غړي له اورغزو سره تعلق لرونکي پښتانه اورغزي هم ده. پښتانه وایي د افغانستان د حالاتو اثر به په قبایلي ضلعو هم وي. د نوموړي په خبره قبایلي ضلع له وړاندې نه د تعلیم او خاص کر د جنکو په تعلیم کې په وروسته پاتې دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د واک تحریک غړي په افغانستان کې روانو حالاتو دغلته د طالبانو راتګ او د ښځو او جنکو پر ژوند د دې اثراتو ته څنګه ګوري. پر ټولنیزو رسنیو د افغانستان یو شمیر خزینه فعالانو خبریالانو سندرغاړو د خپل وطن د وتلو خپل کیسه شریکه کړي او له نړیوالو غوښتي چې باید په دغه هیواد کې د ښځو مسلو ته پام ورکړي شي. وتلې سندرغاړي آریانا سعید د اگست پر شلمه په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې له هیواد وزي خو هیله لري چې نور وطنوال یې په سوله کې ژوند وکړي. نوموړي همدا شان د اگست پر 1 دېرشمه لیکلي آیا داسې یو بل هیواد شته چې موسیقي پکې حرام ګرځول شوی وي. بل خوا په پېښور کې اوسیدونکي جینا مشال ریډیو ته وایي د افغان مېرمنو ژوند یو ځل بیا له تیارو سره مخامخ شو.
هغه د دې په چې وست د مرګ سره مخامخ دي کنه هغه سوشل اکټیویست چې د موږ ته مدني فعالان وایو خبريالان وایو د مختلف پروګرامونو والا وایو په دا کومه وګورو دې بالکل ژوند په خطر کې دی. بیا دغه برخه ته زر اعظم کړم د افغانستان د هنري برخه چې کوم کنه هنرمندان چې کوم دي کومه توجه تر دې پورې چې هنرمندان او تشریح وا چې تاسو بخپلم کدلی چې په کوم سویه باندې اوی الته سنگینګ کول سره کوم سندري ویل څنګه سټیجز او څنګه اوی ته پرفورم لکه هغه دوی ته سره کوم مقابله ورشي وا ارت سپور امن نو هغه څومره خلک سنگینګ طرف ته تلی خپل شوقونو طرف ته ځکه دا هم یو شوق دی سنگینګ هغه هر څه خاور سره سم شو.
د واک تحریک هغه غړي چې افغانستان ته تللی دي وای هلته موجوده حالات او اند من کړی دي. امرین چې د کوز دیر یو اوسیدونکو دو د واک تحریک یو غړی هم ده د روان کال په پیل کې په خپل هم کابل ته تللی او هلته یې د سولې په یو کانفرنس کې ګډون هم کړی وو. مشال ریډیو توای په افغانستان کې خزو ډیر پرمختګ کړی وو او د طالبانو لرا تک سره به د جنکو تعلیمي شرا یو ځل بیا ټیټ شي او دوی به له روزګارونو نه منې کړل شي.
تاسو په منځ کې تاسو معنی دې څنګه مو چې عمل ته راشي ولې شو دې نه تعلیم حق نه لري نشه هم په مسلمان دی مو وای چې امن راشي دغه ټول مونږ وای چې خدای پاک په تاسو باندې او الله په سجده باندې خپل خو چې الله دا مسلمانان دي په قانون یې زمونږ ورونه دي نو خو یې دي ان تاسو مونږ وای چې الله امن ته راو دي دا ټول خو
او ریدون کوم په دې اړه د واک تحریک ته به مشري او د خیبر پښتونخوا د یوې سیاستوالي جمیله ګیلانی سره هم خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې پښتلې چې دوی د افغانستان موجوده حالات او دغه تا د خزو ژوند څنګه ګوري.
افغانستان د دې تکلیف نه
تیریږي جنگ مسلسل جنگ او اوس د تیرو شلو کالو نه لږ کومتې دا یو اداره شوې وه کم زمونږ ګزاره ویلی شو ځکه چې هغه منځ کې چې وفات لکه غونت راشي نو د دنیا نظر لا د افغانستان نه دی هغه شوې دنیا هغې دپاره چې کوم سوچ کوي هغه یو ډېر نیګېټیو سوچ دی هغې نه د جنګ میدان جوړول غواړي افغانستان د خپلو خلکو نایک ساتھی منگ ویلی شو پکشتہ دل لگ دے بلکہ رشتہ دے پکے او خود دنیا چی کم داغی دا پر پالیسیانی دی مین شدہ دے اگر کی امریکہ مدہ اگر کی نور تکڑا ملکو نم دی ہر سوک پکی خپل خپل فائدی آگتے
جمیلہ بی بی حال تا پا افغانستان کی دیوی آمی خزی پا جون بانی دی اسرات تا سنگ گوری چی زیادہ را بزرگون کورنی دا وقت دا کڈوالی سر مخامخ تی دیر خلق کڑی کوی
دا سیدر جی چی دی اثرات چی کم دی جنگ اثرات دی طول نزیاد بخج راجی زکر چی اگر یہ زیاد دا ماحول کی اسی لنکن جن دی داخل او چی بے کور شی نو بے کور خو دی خو تلان دی چیز بکا نئی ساخت لکن نو آغا تکلیف و آغا کدی تو پاکستان کی مہاجرت کو کدی زمین انٹرنل دا کم خلق آغا شو دی جنگو دی گلاسا افغانستان امن وقفے ڈسکشن کو خبر
پختنو خزو د چارو پاڑا د مشال ریڈیو انیزا خبرونا د هری چارشنبه او جمعه پورس ل مشال ریڈیو نا اوس ز فرخند اسد لتا سنا اجازت غواړم ته خدای پامان.
مشال لیډو اوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروگرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو نیوز خبرونه اورئ. زه بوريوال کاکړم د کوربه په سرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې په پاکستان کې د ځانګړو عدالتونو له لړۍ څخه د ترهګرۍ ضد عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. پر دې موضوع خبرې کوو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالتونو ضرورت ولې پېښ شو، د ترهګرۍ ضد عدالت دایره اختیار یا جورسډیکشن څه وي، د دې عدالت واک له نورو عدالتونو سره برابر وي او که څنګه، په دې عدالتونو کې مقدمې څنګه چلیږي، آیا د دې عدالتونو پریکړې په نورو عدالتونو کې چیلنج کیدای شي، د پاکستان آئین د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته څنګه ګوري، او آیا د سیمې یا نړۍ په نورو هیوادونو کې هم داسې عدالتونه شته او که څنګه، دی او دې ته د ورته نورو پوښتنو ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای راسره سي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالتونو په نامه ځانګړي عدالتونه له څه باندې دوو لسیزو راهیسې کار کوي. له قانون پوه اکبر هوتی څخه مې وپوښتل چې د دې عدالتونو لپاره د قانون سازۍ ضرورت کله او څه له پیښ شوی وو. هغه وویل
د پمل کې کوم د دهشتګردې د روکتام لپاره د سابق وزیر اعظم نواز شریف په حکومت کې چې دینو یو قانون جوړ شو چې هغه ته اینټی ټیریزم ایکټ وایي، ایک یې ته وایي 1997 په 1999 کې دا په دې غرض جوړ شو چې را پمل کې د دې ابجیکټیو چې کوم وا چې پمل کې ترهګرۍ اثر اوچت کړی دی په انفرادي شکل هم او په اجتماعي شکل هم. نو د دې سره د دې نه د خلاصي لپاره په هغه وخت کې په 1999 کې د هغه وخت وزیر اعظم چې و نواز شریف چې پک دې چې په دغه دور کې د انټي ټیریزم کورس چې دا په وجود کې راغلل.
ایډوکیټ اکبر هوتی وای د دې قانون له منځوري سره په پاکستان کې په لومړي ځل او په رسمي توګه د ترهګرۍ او ترهګر پیژندګلوي وړاندې شوې و.
بدغه انټي ټیریزم اکټ چې کله پارلیمنت پاس کړو په هغه کې باقاعده په سیکشن شپږ سب سیکشن پنځه یعنی سیکشن سکس سب سیکشن فائیو کې باقاعده دی د ترهګرۍ یو ډیفینیشن وکړو د ترهګر ډیفینیشن وکړو او بیا چې دی نو هغه پنځونه چې د هغې کار چې دی نو هغه دهشت خورولي هغه انسانان وجللي هغه چې دی نو قومي املاکو ته نقصان رسولي یا د ولس املاکو ته نقصان رسولي دا په هغې کې باقاعده چې دی نو اکسپلین شو او باقاعده دا قانون جوړ شو چې د دې قانون احاطه چونه په ټول ملک وا.
چې کله دا ترهګری ضد قانون جوړ شو نو ورسره په ملک د دې قوانینو عملی کولو لپاره ځانګړي عدالتونه هم په وجود کې راغلي وو. ایډوکیټ اکبر هوتی د دې عدالتونو د واک دایره داسې تشریح کوي.
دغه ریته چې مونږ ایټی سی وایو په لنډو ټکو کې یعنی انټی ټیریزم کورس هغه چې دین ایټی سی دا په ضلع ارضلې هډ کوارټر کې چې دین دا یو عدالت جوړ شو او باقاعده چې دین نو د دې سره زیات تر چکم کیسز راځي چې سی ٹی ڈی کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ چې کم دینو هغه چې کم خلک نشي د ترهګرې په تور کې نو هغه باقاعده دي عدالتونو ته راولي. دغه عدالتونه چې دینو دي د کاسټډي اختیار لري د ریمانډ اختیار لري او د ضمانت د اوریدو اختیار لري د ټرایل اختیار لري او د سزا او د جزا اختیار لري. نو دا په هر ضلع هډ کوارټر کې انټی ټیریزم کوډ جوړ شوی دی. د دې چې کوم جج وي نو هغه د ډسټریکټ انسیشن جج برابر وینیر ډسټریکټ انسیشن جج چې دی نو دا د انټی ټیریزم کوډ جج جوړېدی شي. نو د دغه نه پس چې کله په دې کې یو ټرایل وشي یو کیس پیسلی شي یا چاته سزا ورول شو کنویکټ شو یا اکویټل شو د دې په خلاف اپیل چیرې نو به های کورټ ته کیږي. های کورټ نه پس بیا سپریم کورټ ته کیږي.
د پاکستان په هر ضلع کې د ترګری ضد عدالتونو تر رامنځته کېدو وړاندې هم عدالتونه موجود وو چې هر ډول مقدمه به پکې فیصله کېده. له ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې وپوښتل چې آیا د ترګری ضد عدالتونو واک له وړاندې موجودو عدالتونو سره برابر دی او که څنګه؟ هغه وضاحت داسې وکړ.
پاکستان د نور عدالتونو لکه مثال درته کوم جوډیشل مجسټریټ یو عدالت دی دغه سیشن بل عدالت دی. نو په دې کې پاکستان پینل کوډ قسمه قسمه سزاګانې دي په دې کې مختلف غور کړی دي ته ورته ویلی شي سزا ور د غلا دا سزا ده دا والو ټکاولو دا سزا چې څوک زخمی کې څوک ولې یا مثال غلا وکې یا مزر په سلونو قسمونه دي خو دا انسداد د شتګردي چې کم اکټ دی نو په دې کې دا دی چې د دې سزاګانې بالکل مختلفې دي د خې خپل معیار دی لکه 780 شو مثال در کوم دا سخت د فاده کنه عمر کې دی نور هم د څور لاس کله سزاګانې دي مختلفه نو په دې چې کوم سزا جزا عمل دی په دې پروسیجر کې هم فرق دی او د سزاګانو په معیار کې هم فرق دی. هر چې کوم سزا دا په اعتداد د شتګردي اکټ لاندې دی چې یو ځان ته مقدار معیار دی.
لانو موري مې پوښتل چې د ترګري ضد عدالت چی سزاګانی او طریقه بیل ده نو په دې عدالتونو کې بیا مقدمه څنګه چلیږي او څنګه درجیږي. هغه ویل
انسداد د شتګردي عدالت کم دی په دې کې هم دغه سیل لکه سرنګي ملټری کورټ شول یا سرنګي د نور کورټ شول د انټی نارکوټک فورس شول سولډام په سپیشل کورټ کې دي. د دې کې فرق دا دی چې التا دوی خپل فورس جوړ کړی دي کنه لکه ان اف خپل فورس دی کنه دغه سي انسداد د شتګردي چې کم عدالت ته التا چونکه عام پولیس غایي کنه خو د دوی بیا هم چې کوم ماول خبره درته وکړه کې ټرایل یې جدا دي نور د سیم د جدا چې مطلب یکسر دوی ټرایل دی سی آر پی سی مطابق کې ټیکوا کریمینل پروسیجر کوډ د چې کوم عام غوی د غیم کریمینل پروسیجر کوډ باندې تکیږي خو دا چې په دې کې بیا ایکسترا رولز جوړ شوی دي په دې رولز کې بیا دا دي چې په دې کې فرق یو کس گواہی ورکړي نو گواہی گواه هم سړی نشي تیارېدل د گواه پروټیکشن شو دا پولیس امپاورمنٹ شو نو پدې حوالے سره مطلب یا دوی لګ جدا تور تول سی جدا شناخت لري دا چې کوم عدالتونه دي دوی پروسیجر دي یا دوی چې کوم دایره اختیار جورډیکشن دي نو پدې حوالے سره مطلب دومره یو ډیفرنس یې پکې
ایډوکیټ رحیم وزیر ذاتوی چې ک یو څوک د دې عدالتونو لپاره کې مطمئن نه وي نو هغه قانوني حق لري چې هغه پریکړه په بل عدالت کې چیلنج کړي
جی بالکل لکه څنګه په سیول کورٹ کې دا اپیل وکیل او دلیل حق ته دغه سی په سپیشل کورٹ کې هم شته سپیشل کورٹ هم هاي کورٹ ته رجوع کولای شي
اوس پښتنه دا ده چې د ترګری ضد عدالت مقدمه بل عدالت ته او یا هم د بل عدالت مقدمه د عدالت ته انتقالیدای شي او کڅ څنګه ایډوکیټ اکبر هوتی په دې اړوای
ګوره د دې د نوم نه چې څنګه واضح ده چې دې ته وی اے ٹی سی اینٹی ٹیریزم کورٹس نو دې کې به هغه کیسونه کیږي چې کم کیسونه چې دي نو هغه د ترهګرۍ په نتیجه کې هغه ایف آی آر شوي دي مطلب هغه په دغه ډیفینیشن چې کم ډیفینیشن سیکشن 6-5 چې کم د ټیریزم اکټ چې دی دا یې کې راځي دا یې په زمره پوری نو هم هغه کیسونه به دې کې اوریدل کیږي دا سینې دي شوي چې په عام حالاتو کې په عام معمول کې ردیزې کیسونه یا عام عدالتونو ته منتقل شوي دي یا د عام عدالتونو کیسونه به هم په یو صورت کې کېدی شي که چېرې یو کیس هغه د عام د نارمل روټین کیس وي او هغه سره یې د دهشتګردۍ د فل ګولې او هغه دهشتګردۍ د پچې د هغه ټیکیبل نه نو هغه د ډی پی پی پرې باندې کوم مثال په تور ته هغه د پلر کلی دی شي نو هغه بیا عام عدالت ته منتقل کیږي یا په عام عدالت کې یو کیس دی او په هغه کې هغه ای د ټیریزم کورٹ کیس دی او دا په لی مثال په تور عام سیشن ته تلي عام نارمل کیس ته تلي عام عدالت ته تلي نو هغه دا کیس چې دی نو اینټی ټیریزم کورٹ ته لیږل شي خو څنګه چې دی دی نوم نوازي هر هغه کیسونه چې په هغه کې 788 یعنی سیکشن 7 د لاندې کمی اف آی آر شوی د دهشتګردۍ سره متعلقي نو هغه کیسونه به په دې عدالتونو کې اورول شي
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وخت نه وخت د ترګریزې د عدالتونو پر پریکړو او د هغوی د پلټونو پر څرنګوالي نیوکه کوي ل ایډوکیټ حبیب الله ناصر زخمی پوښتل چې د پاکستان آئین ل دې عدالتونو یا د دې عدالتونو ل طریقې کار څومره مطمئن دی هغه وویل
پدې کې به دا چې اوس د سپریم کورټ مختلف کې څه مقدمه شوې ده د سپریم کورټ په دې باندې فیصله وکړه پدې کې چې و ډېر تازه فیصله د پښتو جسټس کوسا صاحب راغلې ده اول ورا دوی د ګز د چې شو یا د دې په معنی د چې شو په خپل مقدمات کې یو تنظیم ملوي شي یا یو تنظیم دا د مواري کبوت کې ته چې د مواري نن کې خپل لیدل او باقاعده بیانونه درته ستا کاری ادا تا غری مشکړه ده نو کچیر دا چې موږ سي هغه د صورت یې لوځه صورت یې د هغه جمهوری کتبې یا یو تنظیم په هغه کې بل څه ده نو هغه د بیا په هغه کې ستو کې بده یم فرق دا یا په معنا په معنا دا ورته کې شو چې عام جو په دې کې کېږي په ماشه کې ظاهر ده عام جو مدد کېږي په هغه کې دوی وجه یا نات یا یو وجه د قتل په کوم حواله سره هغه کېږي نو هغه یو ضروري شی یو د ترګری په کیسو کې چې وجه نه معلومه عام ولس وزن کېږي دا او یو وجه یا نه ده نه ته عام ولس وزنی عام ولس بس نکي هغه ترګری عمل کې د خپل مقصد لپاره نو هغه فرق راوي چې یو مقصد ته د خپل پرایوټ معاملې ولا هغه د ترګری کې دل شي بیا دا اوس ساده چې کوم راغله د پخې کې د ترګری تعریف هغه قانون کې ورکول شوی دی دغه قانون د فساد د فشپاش هغه شپاس کې هغه تر هغه پیمانه هیڅ چې په دغه مختلف حالاتو کې یو مقدمه راتله هغه به د ترګری عدالت سي او دا نور چې کوم دي دا نارمل کورټ ته سي کوم عام عدالت
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای د ترګری ضد عدالتونو کې چې څوک مجرم نه وي ثابت شوی تر هغه وخت ورته تر څه حد نرمیستا
یا په دې کې تر ساده پورې زموږه ضابطه فوجداري چې کوم قانون ده د پاکستان په دې ترګری په دغه څوک هغه قانون چې دی نو یې جلا ترې کې کار لږه ته پورې تبدیل شوی دی لکه بدایي چې هغه ضابطه فوجداري په کې سلی چې په دې کې تر ساده پورې د ضمانت تا کم موجود ده او د شخصي کوم فائدہ دا هغه مو چې پاک بل څو د وخت کول کیږي
ترګری یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې د نړۍ په لوی شمیر هیوادونو کې داسې پیښې شوې او لا هم کیږي چې د ترګری په زمره کې راځي آیا نور هیوادونو هم ورته ځانګړي عدالتونه جوړ کړي کنه داسې مقدمه هم په عام عدالتونو کې هواروي ایډوکیټ حبیب الله ناصر په دې اړه وایي
یا ستا په بعض ملکو کې اسپیشل عدالتونه هم ورته جوړ شوي دي، لکه مثال کې طور پر په هندوستان د ګاونډي وطن چې د هغې کې همدارنګه قوانین موجود دي، او په چاینا کې هم موږ دغه قسم مثالونه وینو چې په هغه کې دارنګه مثالونه موجود دي چې کوم دوی مسلمان څوک به هلته د ترهګرۍ معاملات ول، نو دوی هم هلته هم دغهرنګه قوانین جوړ کړي وو. خو غټه خبره دا ده چې قانون د ویازې څه نه شي کولی، چې تر هغو پورې ریاست په هغه قانون باندې عمل درآمد نه کوي. د پاکستان ټول بدنصیبي او بدبختانه تور دغه وه چې دلته ترهګرۍ خلاف قوانین خو ډېر جوړ شو، لیکن دلته مختلفو شکلو کې ترهګر خپله روزل کېدلی هم، نو دلته بیا ظاهر ده په معاشره چې ویني او ولس ویني یا عدالت ویني چې که زه سزا ورکړم هم دا سړی تر ما هم ډېر زورور ده، نو په هغې کې بیا ترهګرۍ نه شي راګرځېدل، یوازې قانون نه شي نه شي کولی.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې